په زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام پر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دګس شان را بارو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دا ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که ته ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه وروره. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې معجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې زلزلې لري دوی هم دغه کار نشي کولی، لیکن یوه خبره چې د یادونه بسو موږ کولی شو هغه سیمه چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي، لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي، حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري، لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات، ستړی وسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګیز کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 15 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 15 1 1.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي، تقریبا د 15 میاشتې راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمیره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمیرې دي، یعنې دوې شمیرې پر دواړو شمیرو مو واټساپ شته، همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان بیسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 شپږ 9 وویشت صفر اته او لومړنی شمیره مې د صفر اووه سوه یو سلو دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمې په اړه باندې. نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوو غبرګو شمیرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ازادي ملمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکه ډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړم مټې مې خوږیږي. له آفته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویا ده خو زړه مې پکې تنګ دی، درسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی، زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي، گزاره هم ناممکنه ده چې وشي. دا منمه چې حرامه خودکشي ده خو زه څه وکړم، مجبور یمه مرشده. درسه سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په حال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځې په څه تیروي، په دې بابم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي، هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسه. نو دغه ځوان کارونه دی لګه لګه کلا کلا فارغ او کلا کلا د بزګاری او د نورو کارونو کې مصروف وي او د رسمي دند وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا او چې په دې غرنې سیمه کې اوسېږي او ک په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو حڅونه و؟
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو الیکې یم، داسې وخه چې خار کې مې ښوونځی ته نه دي لوستلي او خار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه ولم، مخته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې نو د مشران شاعران به مې لوستل او هغې کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وه چې زه وخت د ما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا مات ګوټ شعر لیکم او په خار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي؟
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت پکې ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلای وي، نو پښتانه مې هم کړی دا د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي ان شاء الله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه کوم، ډیر کوم، ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دای ترسو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وی نور مشکل وی، نو خار نه وی د غرونو ژوند وی، نو خار ته به زه هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگانا کمزورتیا وی. نو ډیر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسیدل، نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي. د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډیر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلی وای، یا به د ټیب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راته ولولای چې اوریدونکي لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نورې خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم، رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بازه خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي، د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلار شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگه په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزا داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سوډه رضاعت مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب؟ دا د شعر دګرته مې چر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم، 2000 سلم کال په کې زه د شعر دګرته او البته په سکرین راخاره شوما. لدی مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي، البته سندر ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور وم په ځان به باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله، ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شعرونه ویلای شي یا مخپله تب ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا امغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعری لوی خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څلسه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 شلم کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزم تراولې خو د بزش پون و نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردی سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی، آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي. 450 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شعر ښه باوري شم نو هغې وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلي دي د غو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره اوسېږم، د ښار لره اوسېږم، د ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کښېنم، هلته شعر ورته وړاندې کوم. بعضې بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه، سوشل میډیا فیسبوک شو، نو د ډېرو نه نظر پوکې اخلم، د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخیستی، ډېره اړیکه نه وې سره لرم، نو ډېر داد را کوي ملګري، ډېر داد را کوي ژورنالستان شول، دلته ادبي محصلین شول، د ادبیاتو محصلین، ځای ځای خلک ډېر داد را کوي. البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم، کله په فیسبوک راشم، چا سره خپرونه وکړم، نو شعرونه ډېر ښه چلیږي.
دلسوز صاحب، خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ هلته یو ټولنه لرو خوست کې، د استقلال ادبي ټولنا نوم یې دا، یو ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم، بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو دا چې لرې وي له ښاره لرې وم، بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم، د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بېخي ډېره ناسته پسته مې نه ده ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
هو، ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسوز صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
تکل صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. زمه تنگ دی د دنیا کې، ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاق پړنګان او مات کړو، بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاند آبادي او مونږ په خپلو کې، پردي او پردای جنگ مو دایره وړای، خپل کالت ته لیوانی یو، هر طرف ته تر وږمې دي، د باروتو پریمانه دي، کا جماعت ته کا مکتب دی لګې دلی پریمرمې دي، د وحدت خبر نشته، یو بل مکرکا کیږي، د دښمن پولار رواني او خل خپل مکرکا کیږي، بس پردی ګل تا ګاډیږي، دا بوکل او پوهیږي، ژوند حسان دای خوند د عذاب بارانواری کی، ورور ولی دای سر خوړلای، خوشالی دای سر خوړلای، ورکوای اعتراف د ژوند بیخی دای سر خوړلای، د پردی غلامانی او د پخپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي، فرزانو کی ارزانیو، ورور د ورور سره اپوزیت چی، یو کپیر بل مجاهد چی، چې وطن د اشغال شوی، بس پخله دا شغار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کلی، ول وطن برباد برباد کلی، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کلی، شنه پسلونه سوازېدلی، سپین مخونه سوازېدلی، هر یو رنگ پیکا پیکا دی، ټول رنگونه سوازېدلی، ګلابونه مو تلا شول، خپل مشران را ته بالا شول، په اغیار باندې یې خرڅ کړو، دا چې روغ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خان دي، پنجابیان را پورې خان دي، وایه څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خان دي، نه په خپلو کې جوړېږو، د نفرت په بام زنګې ګو، بس په دا بس چې دا زمون خالوی، داسې یو یو بورکې ګو، مونږ بایللا اتحاد دی، روان کړای مو جهاد دی، چې وطن باندې مایان دی، بس هغه سړی الحاد دی، د یو بل نه مراور یو، په جنگونو باندې سر یو، ژوند به څنګه ښایستا شي، ژوند به سره کم سنگار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. اندریم بای تی دا باندې دا تکل سه ورستای باندې جنگ پور کې سوازېدل دی، جنگ لیکلی ورکېدل دی، جنگ بدرنګ دی، جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی، جنگ وخصت ته یانډیوالا، جنگ نفرت ته یانډیوالا، جنگ سجین کې اوسېدل دی، قیامت ته یانډیوالا، سوله امن رنایی دا سوله امن خوشحالی دا سوله کر دای دی گلونو پرمختګ دای آبادی دا سوله کر دای دی گلونو پرمختګ دای آبادی دا جنگ سارتور پښتانه کله جنگ همبور پښتانه کله په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبور پښتانه کله چینارونا شاهیدان سول سره ګولونا یاتیمان سول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل خیروان سول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پزان پورې حیران یو بس پزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو لیار خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو په کې واقعدار شي بیا د خپل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضیات مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سے دان نه په هغه ما بس وکلا کلا چې شعر ته وخت پیدا کما خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر ته حالات څنګه سره کمی په هغه د شعر لیکما مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعرانو شاعری دا نو په وطن هم شعرونه لیکل دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دلسوس صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی په جنګ کې مو عمر تیر شو په چودنه کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا په کې کېږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کېږي دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور مې چې خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخکې نه د اوس وخت کې نه سر له مخکې نه د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و نو لږ سیاسي و بیا مشرانو هم وویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو په کانیت و کلا کلا نیت ته وکړم چې زه شعر لیکم او نه کیږي انیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ نه وم او بس زه شعر نه شم لیکلا خاطرې ته نه وي نو کلا کلا مې تکل څه بخي ته نیت نه وي نو شاعری راووريږي خپل خلیته را واری کی غزل را نوالی کل بس خبر را نه غزل شی زما تو شعر نه زو خزان تا شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیت نه ولی کم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شتا دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانۍ کلاسیکو شاعرانو
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د دلت د زمون خوښ کې هم تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم یې ډېر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایې همدا اوسې وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کستې اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهترې دي. کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي، کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زاله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي. کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلي بل درک نوي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي. کومه لګیا يم او غزل دی چې زړه کې درته سوال دی بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دي مخه مخ تمثيل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دي مخه مخ تمثيل و د دوستۍ کوي توبه خدایا خلبې دې بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبای د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه دې مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینا پروپي کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتل ایدای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتل ایدای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بختاجان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي دي ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوي. د خوست ل ځوان شاعر بختاجان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خديوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنیا گیجی دی آسمان پہ کنارو کی دا جمن دے پارا سنلو پی غور دا اغینا جی دور پان پہ منارو کی آموالا دیو نت براس پور دا منوی دیو دی غفلت پہ بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلور دا نجوری جی خجالت پہ پوشان دا کی دنیا سره د منګن شالی دا سره شپکاری د پور په لفاقت کې د پاک لري عزت او خوشالي دا سستی مکوې د خپل عزیز وطن کې دا سستی د منګ ځان به کم علي دا اولاد نه کیرا د مار بوستان دا د غم نه پای صورت